مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو د دې خبري غړې د قربه په هیز د ما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومنه د خبرونو لپاره را انیس اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری ده د پنجاب په ډیر غازی خان کې د هغه ځان مرګي برید چې و کسان یې وجلې دي زمونږ د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات مهم درته راوړي دي خو اول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن په ډیر غازی خان کې په یوې ځانمرګي حمله کې وتنه وچل شوې دي د افغانستان د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وشلې دي او د ایران یو چارواکی وایي د ترهګرې پر ضد د هیواد له روس شام او عراق سره همکاري کامیابه شوې ده اوسته خبرونه تفصیل د پنجاب د ډیرا غازی خان په تونس سیمه کې نن په یو ځانمرګي برید کې وتنه وچل شوې دي د تونس سیمه یو پولیس چارواکی نن مشال ریډیو ته ویل چې د حمله نن په هاشم چوک کې د مسلم لیگ نون د قومي سملې غړي امجد فاروق کوسا په ډیرا کې شوې ده د مشال ریډیو خبریاله وایي سردار امجد کوسا د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې پیښه کې د اغه نستې کسان وچل شوې دي د پیښې سیمواري جماعت الاحرار ډلې منلې ده د خیبر پختونخوا امنیتی ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی د پیښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان پرون مازدیګر تر یوې خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتی پلان تیار شوی دی او د دغو جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو قبلي سیمو بې کوره شوو خلکو په تګ بندیز دی هغه زیاته کړه
افغان لپاره خدا دی چې دا غی خو انٹری چکم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دي او هغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر د 7 نوال تر د 10 محرم پورې هغه باندې بند دي نور خار کې کدي ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچان کیږي چې څوک دي
مبارک زیب خان دا هم ویل چې د محرم پر مهال د وسلو په ګرځولو پر موټر سایکل د دوه کسانو سپرلی او لبانګ او خطبې پرته د لویو سپیکرونو پر استعمال هم بندیز لګول شوی دی د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي چې د کاشتر گوادر اقتصادي راهداري لارې کې هیڅ قسمه بدلون نه مني حکومت دې د ختیځې لارې پر ځای په مغربي لارې کار پیل کړي د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د سینټ غونډه د چیرمن رضا ربانی په مشرۍ کې وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د سنو نورو ګوندونو غړو د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق له په خپلو ویناګانو کې ویل چې دې لارې کې هیڅ قسمه بدلون منلو ته تیار نه دي او که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو نتیجې به یې ښې نه وي د خپلو ویناګانو وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړو د سینټ د اجلاس څخه د احتجاج په توګه واک اوټ هم وکړ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په ټوله صوبه کې به تاڼو ته د ښه نمونو یا ماډل ادارو بڼه ورکړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي وزیر پرویز الهي نن مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعلی له پریکړې سره سم به په دې پولیس تاڼو کې جدید سهولتونه موجود وي چې تر مخه به یې د ولس ستونزې په ښه توګه او په وخت هوارولی شي د ماډل پولیس سټېشن په اړه بیا ډی ایس پی سجاد خان نن مشال ریډیو ته وویل
ماډل پولیس سټیشن په دې کې دای چې په دې کې باقاعده د لیډیز لپاره جدا یو وینګ جوړي 24 اورز کې څه چرته داسې زنانه یا سوکراشي دغه څه ایشو یې نو هغه غي سره بروک خبرې کولی شي بل په هغه کې باقاعده پراپر یو ویټینګ روم په کې بل کم رپورټس او کم سیزونه چې راځي نو دا باقاعده درڅی کې مو په کمپیوټر کې دغه یو ډیټا دا کیږي او بیا دغه تاسو پښتونم کې دی شي
یاد دې چې ردی نه وړاندې هم په پیښور کې سلورو تاڼو ته د ماډل سټېشنو شکل ورکړل شوی و چې پکې د ټاون حیات آباد ګلبهار او ګلبرګ تاڼې شامل دي د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلي او شپږ نور یې زخمیان کړي دي د یحیی خیل ولسوال موسی نن مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه پر یو دکان کې د ځای پر ځای کړل شوو چاودیدونکو موادو له وجې شوې ده بلخوا د کونړ په مرمرې ولسوالۍ کې د وسلوال لخوا په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه نن سر شوې او په دې پیښه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران یو لوړ پوړی پارلیماني غړی ویلي دي دا ثابته شوې ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د ایران له روس، شام او عراق سره همکاري کامیابه شوې ده. د ایران د پارلیمان د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې او د قومي امنیت مشر علاءالدین بروجردی د خبرې د شام چارواکو سره نن د خبرو وړاندې په دمشق کې وکړې. د شام په دغو چارواکو کې ولسمشر بشار الاسد هم شامل دی. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه د نتیجو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي او نور پیاوړي مداخلت ته لاره جوړوي. د امریکا پوست ویاند وایي چې امریکایي ځواکونو د عراق ځواکونو ته ډاډ ورکړی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش څخه د رمادي ښار بیا نیول لپاره دی د عملیاتو اخیرې مرحلې ته داخل شي. د امبر سبي رمادي ښار داعش ډلې په مې میاشت کې نیولی وو. د امریکا په مشرۍ د هغو اتحادي ځواکونو چې په شام او عراق کې د داعش پر ضد بمباری کوي ویاند کرنل سټیو وارن یې پرون ویلي دي چې عراقي ځواکونه د ښار د یعنی ول لپاره په سمه توګه تیار دي. رمادي د بغداد په مغرب کې په شاوخوا او یا میله فاصله کې پروت ښار دی. اور اس ته خبردار چې په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ټولو مسلمانانو غږ کړی دی چې د روسانو او امریکایانو پر ضد جګړه پیل کړي. د خبره د داعش ډلې ویان ابو محمد العدنانی پرون په یو آډیوي پیغام کې وکړه. دوی ویل چې اسلامي ځوانان دی په هر ځای کې د روسانو او امریکایانو پر ضد وجنګیږي ځکه چې روسانو او امریکایان د مسلمانانو خلاف جنګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او روس په شام کې جدا جدا عملیات شروع کړي دي کوم چې د دوی په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یې پیل کړی دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار احمد الله درتا د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 15 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 55 پیسې او 105 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 55 پیسې او 20 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 206 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته خوږی خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ شوبې درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: په ډیره غازی خان کې ځانمرګي برید او کسان وژلې. د پیښور سی سی پی او مبارک زی بوایي د عاشوري د مراسمو لپاره امنیت ټینګ کړل شوی دی.
زمنگ سیکیورٹی با تقریبا 7500 نفری پولیس او چکم نور لا انفورسمنٹ ایجنسیان دی نودا په محرم کې اسپیشلی په یوم عاشور شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم باندې بدل لګی.
حکومت وایي د شمالي وزیرستان کډوالو د ټول پاکستان د امن لپاره قربانۍ ورکړي خو سلوک ورسره دا کیږي.
لغا کیا کړی دي او بوبانی شپرتای نن پیرتا پرې دي نن پورتا پرې دي نه رسن لوي دي نه پښتنه لوي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای اوس به پتاڼو کې با اخلاق عملوي.
یو خو با په دې تاڼو کې هر قسمه سہولیات عوام د پاروي بللا چپاغه کې با اخلاق پولیس یا غور ته موجود وي.
پاکستان، افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو: نن سهار د پنجاب د ډیر غازی خان په تونس شریف سیمه کې د واکمن په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د یو قومي سملای د غړي په کور سرنیز دی ډیر کې 14 شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د خپل همکاري رابعه اکرم خان په دې راپورټ کې.
نن په ډیره غازی خان کې د قومي اسمبلی او د واکمن ګوند غړي سردار امجد کوسه په ډیره د ځانمرګي برید په نتیجه کې اووه کسان وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. د ډیره غازی خان د ضلعي پولیسو مشر مبشر میکن مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې ځانمرګي برید په ډیره کې موجود په خلکو شوی دی چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. د ده په وینا چې د قومي اسمبلی غړی سردار امجد کوسه کله کله د ډیرې ته خلکو سره ملاقات لپاره ځي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پیښې تحقیقات لا روان دي. دی وایي
تقریبا پونه بارہ بجے حملہ ہوا ہے.
شاوخوا پاوکم دولس بجے یو ځان مرګي برید شوی دی او د ځان مرګي بریدګر مړی موږ خپل تحویل کې اخسته دی. د دینه علاوه ځان مرګي بریدګر سره ګرنیټ هم وو او یو ګرنیټ هم په موقع موږ ترلاسه کړو. د قومي اسمبلی غړی ته څه دړکه نه و ترلاسه شوی. هغه غیر متنازع ښه شهرت او نرم خوی لري.
بلخوا د قومي اسمبلی غړي سردار امجد کوسه د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې چاودنه کې نږدې ملګري ووژل شو. په وژل شوو کې یو ضلعي کونسل او یو یونین کونسل چیرمین امیدوار شامل دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو خلاف به کاروایي همداسې جاري وي. د ذکر د وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
او دغه ټولې ونې د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشالې ډول کم باندې هم اوریدلی شئ. ستاسو په هم یو بل راپور ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د محرم میاشت کې به پېښور کې 121 جلوسونه کیږي او د یو کم نوي امام بارګاهو د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي دي. د پولیسو په خبره د جلوسونو په خواو شا کې به افغان او د قبایلي سیمو کډوالو ګرځېدو ته اجازت نه وي. د پېښور، کوهاټ، هنګو او ډېر اسماعیل خان ضلع تر ټولو حساسې ګرځول شوي او امنیتي تدابیر به پکې له نورو ځایونو سخت وي. غلام غوث یې په اړه تفصیل لري.
په پېښور کې د محرم د امنیتي پلان په اړه تیر مازیګر په پولیس لاین پېښور کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان وویل چې د پېښور د 121 ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره 2500 پولیسو ته امنیتي ذمہواري ورکړې شوې دي.
زبنګ ټول په پېښور کې 79 هغه د امام بارګاه دي که سبلون هم شامل دي 12 سبلون دي نور امام بارگاہ دي خو بیا چې کو بو سنسټیو دي نو هغه 20 دي او جلوسونا ټوټل د جلوسونو تعداد زمنګ 121 سه یو سل یو ویش او هغه کې چې کوم غټ جلوسونه دي مین جلوسونه دي نو هغه 30 دي. پولیس والا زمنګ سکیورټي به تقریبا 7500 نفری پولیس او چې کوم نور لا انفورسمنت ایجنسیانی دي نو دا په محرم کې اسپیشلی په یوم عاشور شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم باندې بدل لګي.
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان زیاته کړه چې په پېښور کې د محرم د ماتمي جلوسونو په ځایونو کې د افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی.
افغان لپاره خدای دې چې د هغې خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دی او دغه شان آی ډی پیز باندې هم خاص کر په 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دی. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ډی دې ساتي چې پہچان یې کیږي چې څوک دی.
د پېښور سی سی پی او مبارک زیب خان دا هم وویل چې د ده په 100 سلور سلو اخلان دي د وسلې په ګرځولو او د جمعې د خطبو او اذان نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال او د کرکی په موادو او تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
د اسلحه په نمایش باندې 144 دفعه لګېدلې ده. موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې ده. دین علاوه هیډ مټیریل وال چاکینګ لاؤډ سپیکر په استعمال په دې ټول
ټولو باندې لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې هغه دی الاؤډ دی هغې نه علاوه په هغې باندې پابندي ده.
د یادونې وړ ده چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره په ټوله خیبر پښتونخوا کې سخت امنیتي پلان جوړ کړی شوی دی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د محرم لپاره پېښور، کوهاټ، ډېره اسماعیل خان او هنګو تر ټولو حساسې ضلعې ګرځولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي ودرستان ته. د شمالي ودرستان د پنځو هغه تحصیلونو بې کوره شوي خلک چې د ورشتو کې پر حکومت مرستې بندې کړې دي وایي چې د ټولو شرایطو تر پوره کولو ورشتو هم ورته د خوراکي موادو ورکول نه دي بحال شوي. دوی کې ډېر خلک لا هم په بنو کې اوسیږي او په وینای حکومت هیڅ چرته تک ته نه پرېږدي. حکومتي چارواکي وایي د ملکانو لخوا تصدیق شوي جګړه ځپلي کډوالو سره په مرستو باندې دوی د کاغذونو تر ارزولو وروسته غور کوي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان پنځه تحصیلونو رزمک دوسلی ګړیوم شوا او سپینوام هغه کورنۍ چې د عملیاتو له وجې یې کډې کډې او بنو خواوشا کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي چې دولت د روژې په میاشت کې د دوی راشن او مرستې بند کړې خو بیا پولیټیکل انتظامیې ورته امر ورکو چې هغه ټول کډوال چې د یادو تحصیلونو راوتلي او مرستې یې بندي نو د ملکانو نه دې تصدیق وکړي او بیا به قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای د دوی مرستې بحال کړي خو دغه بې کوره شوې کورنۍ وایي ټول لوازمات یې پوره کړي خو لا هم د دوی په مسله غور نه کیږي. د شمالي وزیرستان ګاډیوم تحصیل کډوال ګلانور وایي
اول جنگ چې شری شوی دی میز رو متفق شوی باندې درغلی پیسې یې باندې کړلې دی میز بیا غا وکړل یو دی بل دی او میډیا ته هر دی تامیش پر یو دوره سوه خو نش پر یو چا ونه اربدا اخیری دی میز سپور چې کله و د تاسو تصدیق وکړ چې عمل کونه بازاریا اگر وې میز ټول اگر وکړل قانون کې ما سر وې ودان شتله وکړل خو بیا نشته هیڅ نه ملاوی دی لغا سیا کړی زی او بوبانی شه پروتې نن پیرتا پر دې نن کورتا پر دې نه رسن ملاوی دی نه پیسې ملاوی دی.
د شوی تحصیل محمد رحیم وای پولیټیکل انتظامی سره د تصدیق ټوله پرچې جمع کړې څنګه چې ورته ویلې شوی ول
میزا خیمه تنظیم دلته لاکین دلته حکومتي ټیمیا د روبوسی کاندي چې غلط وي پوسا چرته چې نوغه ته بابا پر کوي بل نه چې سره تعلق تصویر سره تعلق لري لکه سی جی په نرم صاحب زور کې لکه پراپرټي چې لا کاروبار چې ونی نرم صاحب زور سره نرم صاحب زور کې میز تر پخې له ملکونو تصدیق او توقع په پوسا میز ملکون پر ګول دي محمد نور وزیر دې دغه تصدیق او توقع اکاغه دې پی سره می جامه کړل دي یو اې دې نه تا ولا ځل اې دې نه ولا او گورنر دې میز گورنر کو نه دې میز نه نه میز او وو درې میاشتې وکړې دلی آر اف ته در وزاره ته چاوي نه دې کړې یم خو دې جتاي می سجر جت تکلیف پای میز پر یو دوره درشي.
نیک آواز خان وای په خبر تا روان شوی او دا اف ډی ایم ای دفتر مخه تبا ترغه ناستوی تر سو یې چې مسله حل نوي
پر راشه دې میز نه نقدی پیسې مات باندې شو لري څنګه باندې شو نیز دا مهرباني حکومت وکړو چې نیز چې کا په کو کان نیز په درويخ شي بالکل دا یو ځای نه روکالي تا جوړی شي په تل کې مرواټ شي نیز چې کا په سید په سراب مزګه پر تدی کنه د کیرا به یورا پیدا نه واپس کلی تا تل شي نه دلا تا ورته ملاوي چې نه خورو کا ورته ملاوي چې نه پیسې ورته ملاوي چې په مان شه روندي کا پیسې نه ملاوي چې خورو کان ملاوي چې دا مهرباني خو وکړو چې نیز دا اډر وکړو چې نیز په خپل اختیار باندې لوښ شي او په واځه حکومت
د شمالی وزیرستان پنځه تحصیلونو دغه مشکل په اړه پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دوی د یادو تحصیلونو هغه کورنۍ چې بې کوره شوې د تصدیق عمل یې پوره کړې او اف ډی ایم ای دفتر ته یې استولې چې مزید فیصله به هغوی کوي. نو دغه پوښتنه مو د اف ډی ایم ای چارواکو څخه هم وکړه. بنو کې د اف ډی ایم ای یو والا چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیټیکل انتظامیه له طرفه ورته پوره تصدیق عمل نه دی پوره شوی او دغه کورنۍ مرستو په بحالولو خبرې روانې دي او تمه کیږي چې بحال به شي. د پنځه تحصیلونو بې کوره شوي کډوال شکایت کړي چې دوی تش یو بل دفتر ته لیږي چې هسې پرې وخت اړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګی. په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د پاکستان چین اقتصادي راهداري سړک کې د ممکنه بدلون په اړه د ایوان څخه واک اوټ کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت د شرقي لارې پر ځای په غربي لارې کار وکړي. نور تفصیلات احمد الله راکړي.
د نهې په ورځ د سینټ غونډه د چیرمین رضا ربانی په مشرۍ کې وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د ځینو نورو ګوندونو غړو د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق له په خپلو ویناګانو کې وویل چې دې لاره کې ورته هیڅ قسمه بدلون قبول نه دی او که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو نتیجه به ښه نه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د شرقي لارې په شان د غربي لارې دپاره نه خو هغومره فنډ مختص کړی او اقتصادی زون اعلان کړي.
دا کاریډور چې غربي کاریډور، پښتون بلوڅ کاریډور ایستلی، صرف دا شرقي کاریډور چې مثال پنجاب او بیا پر سند باندې دی، په دې باندې کار روان کړي. دا اوس ثابت شوی امر دا و تو ویلې د سینټ پر کور باندې کاریډور معنا دا د سیستم موټر وی جوړه، تب ریلوی جوړه، تب سنتي زون اعلان ہے، تب ټکنیکل ادارې اعلان ہے. دا نه د اسماعیل خان نواسې جو پلاسټلا کوټه مستن کلا سورابه پور دا
د ذکر دا چې په جون میاشت کې وړاندې کړی شوی بجټ کې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروګرام لړ کې د اسلام آباد ډېر اسماعیل خان سړک لپاره د ځمکه اخستو او تکنیکی مطالعې په خاطر لس ارب روپۍ بیلې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز وایي چې حکومت په ټولګندیز کانفرنس کې چې کومې وعدې کړې وې نو په هغې دې عمل وکړي او دا پروژه دې د کالا باغ ډیم په شان متنازعه نه جوړوي.
وطن دا پارا ډېر ښه پروجیکټ دی، دې نه یو بل کلا باغ ډیم جوړولو ته حاجت نشته ځکه چې حکومت داسې کلیفیکیشن نه ورکوي لګیا دی. په ڈی ایس ڈی پی کې چې کوم اخراجات نکړي دي نو هغه کې ویشن روډ باندې اخراجات کم ساته دي، دې په وجه باندې موږ پرون واک آؤٹ هم کړی دی. خو بهرحال بیا اسټینډنګ کمیټي ته دا اوس ریفر شو او اسټینډنګ کمیټي بلوچستان ته هم ځي او دا خبره به ګوري چې دا کم کم ځای کې اخراجات کیږي لګیا دي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي نو د سینټ په غونډه کې غوښتنه وکړه چې وزیر اعظم نواز شریف د ایوان په اعتماد کې واخلي.
پته لګېدلې وه چې کوم ځای سینټ روډ اخري باندې دې کار نه شروع کړي او دې کار شروع کړي ایسټرن روډ باندې. هغه وایي چې موږ پاک ایسټرن روډ شروع کړو نو سره به موږ ایسټرن روډ شروع کړو. موږ دا غوښتنه کړې وه چې نواز شریف دې خپل راشي او په ای پی سي چې کوم باندې غوړي دي هغه دې موږ ته ووایي چې هغه به ځای باندې دي.
مشال ریډیو چې کله د سینټر عثمان کاکړ نه تپوس وکړو که حکومت یې غوښتنې ونه منل نو بیا به څه کړن لار خپلوي.
هغه اخري نتیجه دا شو چې پارلمنت هم په دې کې ناکام شو. دا به ولس خامخا احتجاج یو احتجاج ښکاره خبره ده، هغه به بیا د دوی په تاوان دي. موږ په کار دا د دوی احتجاج ته خبره نه ودرې، احتجاج له مخه په کار دي تر دې باندې په سنجیدګۍ سره غور وکړي او دا کاریډور اعلان کړي او فنډ ورته شي.
د یادونې دا چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم بشه بیاردی مکمل ختم
افغانان سو باری بیشک چپا
دیر سخت را بانی تیرا یا هر چپی
دوشت مکلم مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه په دې برخه کې درته د پیښور نه یو خبر درکو چې د خیبر پښتونخوا او د لاله پرویز خټک د یو خبر پانه لارې ویل دي چې د صوبې ټولي پولیس سټېشن به ماډل یا د سانتیاګانو نه لحاظ نه خ نمونی پولیس سټېشن جوړولې شي چې پکې به پولیس اهلکارانو ته هم سہولت وي او د عام ولس ستونزې به هم په ښه ډول او په وخت هواري. د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورټ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې څومره هم د صوبې پولیس سټېشن دي دا ټول به ماډل پولیس سټېشن یا د ښه نمونې پولیس سټېشن جوړول شي چې پکې بهر یو جدید سینسي ضرورت هم موجود وي چې نه یوازې به دالته کې کارکوونکي پولیس اهلکارانو ته کار اسان شي بلکې د اولس ستونزې به هم هوارېږي او پولیس به د جرمونو او ورانکارو مخنیوی هم په اسانه کولی شي. د دغې پریکړې په هکله باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پارلیماني سیکرټري او صوبایي اسمبلی غړی فضل الهي مشال لیډو ته ویل
پدے تانو کے ہر قسم سہولیات عوام دپاروی بلہ چپاگے کی با اخلاق پولیس غور تا موجود بھی
دا چ ماڈل پولیس سٹیشن سشے دے دا خیبر پختونخوا دا پولیس یو چروا کی ڈی ایس پی سجاد خان مشال لیڈو تا پدے حق لو ویل
ماڈل پولیس سٹیشن پدے کی دای چ پدے کے باقاعدہ دا لیڈیز دا پارا جدا یو ونگ جوڑی چ پاگے کی زمگا لیڈیز پولیس چ کم دے دا موجودی 24 آورز کس چرتا دا سی زنانا یا سوکرا شی دا غی سی ایشو زینو اغا غی سرا بروک خبر کولی شی بل پاگے کی باقاعدہ پراپر یو ویٹنگ روم پکی پاگی کی راگی خلق ناشتے پارے بہترین بندوبست بل کم ریکارڈ او کم سیزن چراجی نو دا باقاعدہ درج کی گیم اور کمپیوٹر کم داغی اور ڈیٹا ادا کی گی اور بیا راگی تپوس پختونم کی دیشی
نموڑی زیادہ کلاچ دا ماڈل پولیس سٹیشن دا پولیس دا خکار کول دا پارا ہم ور دی اور دا عام اولس تنز بور سر ہم زر ہواری گی دا پامل دا چیوڑان دنا دا خیبر پختونخوا سخار پیخور کے سلور پولیس سٹیشن پدا ترس باندھے جوڑے کلشی وی دی چپکے دا ٹاؤن حیات آباد گلبہار اور گلبر تانے شامل دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر پختونخوا کې د نا حکومتي ادارو کارکونکو او فعالان وایي د ان جی اوګانو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات په هغې صوبې او قبایلي سیمو کې د دې ادارو کار اغېزمن کړی چې له کبله یې ګڼ کسان بیروزګاره شوي او ګڼو خلکو ته خدمات په سم ډول نه رسیږي. نور تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
په خیبر پختونخوا کې د نا حکومتي ادارو کارکونکي او فعالان وایي د نا حکومتي ادارو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي چې لکه بلې غنی ان جی او غانې وس په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کار نشي کولای. تیر ورځ په پیښور کې د نا حکومتي ادارو په خوانی کارکونکي او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر مشال راډیو ته ویل هغه ان جی او غانې چې وربان دي د هیواد ضد کارونو تور پورې شوی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کار نشي کولای خو په پنجاب او سند کې یې کوي.
قبائلی سیموں کے ہو پاگی باندھے دکار کو بندیز پنور صوبوں کے ہونا لگے لگا اسلام آباد کے یا پنجاب کے یا سندھ کے نو زموں کا سوال دار اچتی کی چیئر فرض کا دغ ان جی اوز دشمن کارونا کول اودی تب گوت شو نو بندیز گیا لگے دو نہ پکار رہا ہے پاگی باندھے پٹول پاکستان کے لگے دل میکینزم یا پالیسی خفا برا دا چراغلا اور رادیشی مونگو تار کلے وایو ہو کہ آسنا سپاہی کے حکومتی ادارے یا حکومتی واکداران داسې طریقې سره راننوځي چې هغه بیا سخوا کوي او هغه کوي.
د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هغه هیواد کې د کورنیو او نړیوالو نا حکومتي او حکومتي ادارو د کار کولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. تر دې څو میاشتې مخکې هم د وزارت په هغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوال ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل او تورې پورې کړ چې یاده اداره په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړه ده. سیف د چلډرن دا تور ردوي او وایي هر کال په پاکستان کې لکونه ماشومانو ته زدکړو او روغتیا اسانتیاو برابروي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستواله ستاره ایاز هم وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پر ناحکومتي ادارو بیلابیل محدودیتونه له 2015 زیږیز کال راهیسې لګول شوې دي.
2005 ته کرا واخلې بنځوم د حکومت سم مخ کې نو ان جی اوز آی ان جی اوز دا ټول چې مونږ اته ست یاد شي هغه ټایم کې اوم د دې د ان او سی مسله وه په 2009 کې چې د دې ان او سی په فدرل ګورنمنت ورکولا او دایبا سوبې ته نشو راتللې. Even the UN agencies knew allowed to agree barazi aghalta ki no bia aghalta ki aghyo PDMA or the NDMA falsh lal paga tain ki no bia da agar agho che aghi bo barta NOC war kai o dei ba bia kar kai no de subi hukumat ba bia barta NOC war ko aghi ba bia aghalta ki kar ko
sitara ayaz yatawi dui che de pekhawar par school tar bri durusta da trahagari zad da qami action plan po num de nawi taglari po gonda ki nastul no par na hukumati da roye de turun paada subut wukht che tarwa sawarta hukumat na ورکړی. د بشري حقوقو فعال عمران ټکر زیاتوي د حکومتي محدودیتونو له کبله په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نا حکومتي ادارو کار اغیزمن شوی دی.
د تیرو اتو میاشتو راځي په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د ان جی او د کار کولو ارکان ډېر زیات راغلي، لکه په نظر یو ناراضي کو فرض کې په کومه ان جی او باندې بندیز نه دی لګېدلی، خو هغې ته میکانیزم دومره مشکل جوړ شوی دی که فسوک د اجازت نامې لپاره سرکار ته درخواست ورکړي چې ما ته دا پروجیکټ میلاو شوی دی او دا زه په دې سیمه کې کوم، نو هغه دومره اوږد ټایم واخلي چې هغه پروجیکټ ویده شپږو میاشتو نو څلور میاشتې خو په هغه پروسس کې تیر شي، نو باقي دوه میاشتې پاتې شي، نو په هغه دوه میاشتو کې بیا هغه کار نه کېږي.
پر دې موضوع مو په بیا بیا د کورنیو چارو له وفاقي وزارت او د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره رابطه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. خو د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ول چې که نا حکومتي ادارې د نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو په هیڅ صورت به ورته د کار کولو اجازه ورنه کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، پښتونخوا کې په نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د انیس حاجمل.
د پنجاب د ډیرا غازی خان په تنساسیمه کې نن په یو ځانمرګي برید کې وطن وژل شوی دی. د تنساسیمې یو پولیس چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن په هاشم چوک کې د مسلم لیگ نون د قانون سمیه غړي امجد فاروق کوسا په ډیرا کې شوی دی. د پیښې ذمہواري جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان نه وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک صیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي پلان تیار شوی دی او د دغو جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کوره شوو خلکو په تګ بندیز دی. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي چې کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاره کې هیڅ قسمه بدلون نه مني. دا خبره د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د سینټ په یوې غونډه کې وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په ټوله صوبه کې به تاڼو ته د ښه نمونو یا ماډل ادارو بڼه ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي غړي پرویز الهي وایي چې د وزیر اعلی له پریکړې سره سم به په دې پولیس تاڼو کې جدید سهولتونه موجود وي. د افغانستان د پکتیکا په یحیا خیل ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلي او شپږ نورې زخمیان کړي دي. د یحیا خیل ولسوال موسان مشال ډیو ته ویل چې چاودنه پر یو دکان کې د ځای پر ځای کړل شوو چاودیدونکو توکو له وجې شوې ده. د ایران یو لړپوړي پارلماني غړي ویلي دي دا ثابته شوې ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ پرسې د ایران له روس، شام او عراق سره همکاري کامیابه شوې ده. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې او د قومي امنیت مشر علاءالدین بورو جردي دا خبره د شام چارواکو سره نن د خبرو وړاندې په دمشق کې وکړه. او د امریکا پوځ ویاند وایي چې امریکایي ځواکونو د عراق ځواکونو ته ډاډ ورکړی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار بیا نیولو لپاره دی د عملیاتو اخیری مرحلې ته داخل شي.
اوریدونکو خبرونو لنډیز مو د انیس حاجمل اوریدو. اوس اورو د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې زموږ د همکار سراج زهیر نه.
نن د پېښور نه خبرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروري دي او دا چې د پولو د څارنې لړکې دوی له افغانستان سره پوره پوره مرسته کولی شي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې هر کله د پاکستان او افغانستان څخه یو کې هم ناقلاري وي نو تر هغه بل هیواد کې سکون نشي راتلی. ادارې اخر کې وایي چې اوس دواړه ملکونه له ترهګرۍ متاثره دي، نو په داسې ته حال کې پکار ده چې د دوانو ملکونو مشران د خپل منځي اړیکې سیوا کولو لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم په ګډه سره اقدامات وکړي، ځکه چې دا د وخت غوښتنه ده. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت د بجلی د نظام ښه کولو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څه وخته پورې د بجلی د نظام ښه کولو دعوه هم کوله، خو اوس یو وار بیا دغه ګردشي قرضې د څلور سوه ارب روپو نه اوړېدلې دي. کوم چې د فکر وړ خبره ده. درې مخکې لیک چې وابډا د خلکو نه د بجلی بلونو په وخت اخلي، خو د بجلی پیدا کوونکو کپنو ته بیخي پیسې نه ورکوي، چې له وجې یې قرضې ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه کپنۍ بیا ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي، چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي. درې مخکې لیک چې د نورو لوزونو په څیر د اسحاق ډار دا وعده هم پوره نه شوه چې ولس ته به د بې ځایه لوډ شیډنګ نه خلاصون ورکوي. نو اوس چې گردشی قرضې یو وار بیا سیوا شوې، یره ده چې ولس به په دې جمعې کې هم د سختو مسلو سره مخ کیږي. نو باید چې وزیر اعظم په خپل دې مسلې اخ ته پام را وګرځوي او بجلی پیدا کوونکو ته زر تر زره ادایګي باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د څه وخت لپاره د طالبانو لاسته د کندوز ښار پریوتو سره دا خبره ثابته شوې چې طالبانو خپل فعالیتونه د هیواد جنوبي برخې ته غځولي دي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ لیکي په شام کې د روس د هوایی بریدونو مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه، بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې یې ترهګري رامخې ته شوي. د دواړو لیکنو غټې برخې له اسرار عالم مومن دا وو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان ځواکونو کندوز ښار له طالبانو بیرته نیولې، خو له دې ګام سره داسې امنیتي اندېښنې راپورته شوي چې یو وار بیا په طاقت کې راغلو طالبانو خپل فعالیتونه له کلیوالو سیمو د هیواد جنوبي برخې ته غځولي دي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغو وشو چې ړومبی خال خال نښتې وې او بیا افغان چارواکو ویل چې د ښار د خوندي کولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو افغان پوځي سرتېري راورسېدل. د وسلوالله استاد د کندوز ښار پریوتل د غرب له خوا روزل شوو هغو افغان ځواکونو باندې لوی ګزار دی چې په دسمبر میاشت کې د ناټو د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته زیاتره پر خپل سر جنگیږي. په تېرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې کوم لوی ښار د وسلوالو لاسو ته پریوتې، او له دې وروسته د طالبانو لاسو ته د نورو ښارونو د پریوتو اهم ویره پیدا شوي. بلخوا پراجیکټ سینډیکیټ لیکي روس په شام کې د ادلب او هومس ښارونو او د حماس سیمو ګیر چاپېره هغو ځایونو کې هوایي بریدونه کوي چېرته چې د خپلواک څارونکو په خبره داعش ډله مرکزونه نه لري. نو د دې مطلب دا شو چې د روس لخوا د بریدونو مهم هدف د اپوزیشن کمزوري کول دي، چې پکې هغه ډیموکراټیک اپوزیشن هم شامل دی چې د اسد رژیم زده جګړه کوي. نو دا هر څه ښایي چې په شام کې د روس مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه، بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې یې ترهګري رامخته شوي. د دې خبرې نور وضاحت داسې کیږي چې روس هغه ډکټیټرشپ بچ کول غواړي چې د غربي چارواکو په خبره له وجې یې د 2011 کال را په دوی خط څه باندې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. لیکنه کې راغلی دي د روس لخوا مداخلت سره به د ولسي خلکو مرګ جوبله کمه نه، بلکې لا پسې زیاته شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بریتانیا ټلیګراف رسپانې په ترکی کې د روانو حالاتو د هغوی د اغیز په اړه لیکنه کړې ده. مقاله لیکي چې په دې وروستو کلونو کې په دې هیواد کې حالات د خرابۍ پر لور روان وو چې نښتې یې له دې تازه 14 ښکار شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې ترکی باید د پاکستان غوندې په ګاونډو کې لاسوهنه ونه کړي، بلکې په کور دننه حالاتو ته پاملرنه وکړي. ګوروال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په ټلیګراف ورځپاڼه کې خبرې شوې مقالې ته سرلیک ورکړل شوی دی چې آیا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل هیواد حالات د پاکستان د حالاتو پر لور روان کړی دی او که څنګه. ورځپاڼه لیکي یو کال وړاندې داسې تصور هم نسو کېدای چې د ترکیې حالات دي د پاکستان له حالاتو سره پرتله کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځکه چې ترکیې یو پلو د ناټو غړی دی او بل پلو په اروپایي ټولنه کې د ګډون کاندید دی، خو په پاکستان کې نه یوازې ترهګر بریدونه کیږي بلکې په سیاسي توګه هم نا آرامه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې ترکیې د 2002 کال په شاوخوا کې مخ پر وده و، خو په دې وروستیو کلونو کې حالات خراب شوي دي. د ټلیګراف په لیکنه د تیری شنبې د ورځې ځانمرګې برید په ترکیې کې د ترهګرۍ له امله د پیش کړکېچ تر ټولو تازه پیښه ده. د ترکیې د حکومت چارواکو وویل چې په انکره کې په خونړي ځانمرګ برید کې تر ټولو لوی ګمان په عراق او شام کې فرفعال داعش وسلواله ډله ده. ورځپاڼه لیکي چې په شام کې د نسل او فرقو پر اساس رامنځته سوي ویش له کبله پر پولو پراته هیواد ترکیې ته ګواښ پیش سوی دی. د رجب طیب اردغان په مخالفینو کې داسې فکر زیات سوی دی چې ګواکې د نوموړي حکومت د هغو ترهګرو بریدونو تر شا ولاړ دی چې زیاتره پکې کردان په نښه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا بالکل داسې ده لکه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI چې په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره دوه مخې لوبه وکړه. ټلګراف زیاتوي چې ترکی او پاکستان دواړه نه یوازې په کور دننه له جوړ کړو ستونزو سره مخامخ دي، بلکې ګاونډیانې هم ناارامه دي. ورځپاڼه لیکي دا دواړه د لویدیځ پر تګلارو نیوکې کولای سي، خو دوی باید په خپل ځان ته د ورکړو زخمونو علاج وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي په ترکی دننه اختلافات زیاتېدو او د دې هیواد لخوا په ګاونډیو کې لاسوهنې بالکل د اروپا پر کرشه د پاکستان غوندې ستونزو رامنځته کولو په معنا ده.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو، په دې وروستو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ډلهییز بریدونه په پرتله نور زیات شوي دي. د کندوز تر لنډ وخت پورې تر نیولو وروسته طالب وسلوالو تېر ورځ د غزنی پر ځینو امنیتي پوستو ډلهییزې حملې وکړې. پوښتنه دا ده چې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی دی؟ عبدالحی کاکړي خپل راپور کې ځواب لټوي.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډېدو سمدستي وروسته د وسلوالو طالبانو جګړهییز فعالیتونه زیات سوي دي. د کندوز ښار نیول، د کابل شاه شهید، د غزنی مرکزی زندان او غزنی پر امنیتي پوستو بریدونه ځینې ښکاره بېلګې دي. د افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له هغو لاملونه دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
په نسبت زړور شوي دي. وجه دا ده چې خارجي قواوې افغانستان څخه وتلې دي. هوایي بریدونه چې طالبانو بدله کېدل هغه کم شوي دي، او طالبان اوس فکر کوي چې د هوایي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمینی عملې وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز په سیر باندې ښار باندې قبضه وکړي.
د ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی و، او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه و منلی. همدې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوی مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي.
کله چې نوې رهبري په طالبانو کې مابین ته راغله، دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کا، هم په افغانستان کې ځان تثبیت کا، و هم په جامعه جهانی که زن تثبیت که چه دوی نسبت سابقه رهبری تا پر قدرت دی. دی دوی پلانون دقیق دوی قبل پرزن که حضور پیدا که نو دیدی لخاطر سی جلب جذب خود زیاد که خپل حضور هم وخی، خپل قدرت هم وخی، نوی رهبری دقیق قانون شروع کلی.
خود جن کارپوهان و حکومت مخالف ها کلی بیا افغان حکومت دیر ضعیف بولی، او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بې اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي، د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دوی استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رایې صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نه شم پیدا کولای چې ټلیفون ورته وکړم او دا موضوع ورسره شریکه کړم. یعنی نشته څوک نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپوه دی. دای که څه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي، خو البته وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو ځواب ورکولو وړتیا لري.
زموږ امنیتي ځواکونه خو پیاوړي شوي دي، اوس روزنې نگانه او د سلام نگانه پر لاس لري، یقینا نیمګړتیا لري، او هغه ډېره جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري. زمونږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زیرې پوش موږ نه لرو، زیرې قوتونه نه لرو،
ټانک نه لرو، یعنی ثقیله سلا کې ممکنتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت میزانه پیرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښمتونکي ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو خوله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنیو ملاتړو پر ضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلار پر مخ یوسي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې غوړې، او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړای په غړای د نړۍ او د سیمې د حالاتو خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورزو تاسو په یو بل راپور تر راغړم. د مومندو قبایلی سیمې او شوقدر کې د سرو املوکو لګو زیات 50 باغونه دي چې په هر باغ کې د 3 تر 15 پورې مزدوران بروزګار دي. دغه باغونه د مومند باجوړ د لوی سړک په غاړه آباد دي چې دغه سړک په غاړو د سرو املوکو پیټای خودل شوی چې به بازارې د یوې میاشتې پورې خاصته بازار جوړ کړی وي. شانواز ترګزی دغلته ورغلی او دا راپور برابر کړی.
په محمد جنسی او شوقدر کې په میوو کې لټولو زیات سر املوک پیدا کیږي چې دا ساتي شکروانه ده. د کوزه محمد جنسی کاغونه تر د میایسا شوقدر پورې لږ زیات 50 تر سر املوک باغونه دي چې په هر باغ کې د 55 تر 45 پورې مزدوران هم پر روزګار وي.
زمانو زین الله خان دي، او دا تقریبا 9 کال نمونګه کو وزیرستان ته زو، سوات ته زو، د سړي ورمړ علاقو دي، علاقو ته زو. بس دیاڑی پنج سوا سلور سوا بس اپری وہ تو یار پاسنگ باندھو پھر گیرو کر دے دا کینچی اکثر پہ گوتو لے گی وینی شی اور نو خارا ہم پاکستان
د یکاون د حفیظ کورنو تسرو املوک باغونو نه املوک شوکول شي چې څه خو منډیانو ته وړل شي، او ډیر د محمد او باجوړ په لوی سرک غاړې ته د خرص لپاره ایښودل شوی دی چې به بازار یو خسته د یوې میاشتې لپاره بازار جوړ کړي. یو تن چې د ساپو بر محمد د جنسي وسیدون کې دی، دی املوک ته ولاړ وو او درې پیټای املوک واخستل.
عبد منوم دی بازار کې خو چکه مده د کارپیټو په خدي یو دل دا وګوره تومر مزیدار بوټي دی که سم مزیدار پکې وګرځیدلو دل تر ځانم دی، او بل کوم مثال لشل په څه پروا نه لري خو لکه دا تازه دي، دا مزیدار دي.
باغوانان وای چې د محمد ایجنسی سره ملک د خوش قسمت پیداوار دي، نو دغه وجه ده چې مرزونه په کډیر کم وي، رنگ سور او خوګوالی زیات وي. یو ځوان چې د یو سل او دیر شبوټو باغ په بای خستلې وای،
ما منصف نیم دې سریخ بوردل آباد دي، باغ یو سل دیر شبوټي دا به شل کم سلو لګرو پیښې وي. اوس زه خاله غي املیکو بازار خراب دي، په خبر کې نه خرسي کې نه دلته پرود نه سو خرسه په بوټي کې به 200 شیر په خبر کې یو نیم سل شپک شل باندې خرسي.
د سرو املیکو د شو کې میاشت روانه ده، او دغه سیزن تر د 500 وخت اورزه پورې وي. خو سک کال د دغه باغوانانو پوینه چې په پیښور او نورو منډیانو کې د سرو املیکو قیمتونه د تیرو کلونو په نسبت کم دي، نو د شو کې اورزه هم زندولي چې ګني اورستو بسر املیک ګران خرڅ شي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی. نیوز ویک وپاڼه په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې پر ملالې یوسفزۍ جوړ شوی فلم با ملیونونو خلکو ته د تعلیم پیغام ورسوي، او د تعلیم لپاره د ملالې هڅې ډېرې مضبوطې دي. خوس هم په پاکستان، افغانستان او دغه سیزن نورو هیوادونو کې جنکۍ د خپلو حقونو نه محروم دي. مقاله لیکي د تعلیم په لار کې اکثر ریاستونه هم خندونه جوړیږي، نو باید چې حکومتونه د مرستندوی ادارو د مرستو اخیستو پر ځای خپل رول ادا کړي. د مقالې نور مهم ټکي درته زموږ همکارا نیسا اجمل وړاندې کوي.
نیوز ویک ویب پانے لکھی د سواد د تعلیم مبارسی پر ملالی یوسف سے جڑ شوی دستاویزی فلم داونے په یو سل یو اویا هیوادونو کې خپریږي چې لوجی به په سلګونه میلیونه خلکو ته د ملالی د جنکو تعلیم د اهمیت پیغام رسیږي. ملالا د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو طالبانو په سر وشتلی وو او سخته ژوبل کړې وه. مقاله لیکي ملالا چې دا مهال په برتانیا کې ژوند کوي، دا یې هسې ډېرې پیاوړې دي، خو په پاکستان کې اوس هم د زیاتره جنکو لپاره په حالاتو کې بهتري نه دی راغلې، او په شام کې بیا جنکو ته د تعلیم حاصلولو لپاره حالات د پخوا په پرتله نورم سخت شوي دي. ویب پاڼه لیکي په نړۍ کې حکومتي مرستندویا ادارې هر کال د تعلیم لپاره شاوخوا 14 اربه ډالر ورکوي او چې کله د تعلیم لپاره د کارکوونکو 40 سلویښتو ډلې ته وکتل شي چې پکې مرستندویا حکومتي ادارې شخصي او دغسې ځینې نورې ادارې شاملې دي نو پر زیاترو د ملالۍ اغېز ښکاري ځکه چې دغه ادارو د جنکو تعلیم طرف ته بې مثاله پام کړی او په دې برخه کې خپلې بودیجې زیاتې کړې دي خو د مقالې تر مخه اکثره دغه مرستې هغو ځایونو ته نه رسیږي چېرته یې چې تر ټولو زیات ضرورت وي زیاتره تنظیمونو کې یا خو ډېر لږ او یا ډو د دې صلاحیت نه وي چې د افغانستان په څیر په تشدد ځپلو هیوادونو کې کار وکړي چېرته چې جنکې د خپلو حقونو نه محرومه دي او کورنۍ د تعلیم لپاره پر حکومت انحصار کوي خو چې بیا د شام او سومالیا په شان ریاستونه د کورنۍ جګړې پر مهال راوغورځېږي نو وروسته بیا دغه کورنۍ هم بې وسه شي ویبپاڼه لیکي مرستندویه ادارې اکثره په هغو سیمو کې د کار کولو نه ویریږي چېرته چې پر دوی او یا یې پر پروژو د بریدونو خطره وي او یا د دوی موجودګي هم لانجمنه وي ځکه چې د دوی له وجې د هغې بادې پر ضد بریدونه راپارېږي چې دوی یې د مرستو کولو هڅه کوي مقاله لیکي خو له بده مرغه اکثره ریاستونه هم د تعلیم په لار کې خنډ جوړېږي د بیلګې په توګه په ترکی کې شاوخوا 15 لکه د شام ماشومان دي چې پکې 80% ماشومان په سکولونو او د نورو پروژو په ذریعه د زده کړو ترلاسه کولو نه محرومه دي تر روان کال پورې چې د شام د جګړې 4م کال دی د شام حکومت د تعلیم لپاره د کارکوونکو لویو نړیوالو مرستندویه ادارو د رجستریشن نه انکار کړی دی چې له وجې مالی مرستې او د زرګونه ماشومانو د تعلیم موقع بندې دي بلخوا په اردن کې چې د کمی پیداوار شرایط د ترکی په نیمه ده پکې 46% د شام ماشومان سکولونو ته ورځي او 1 لک ماشومان بیا په نورو طریقو سره زده کړې ترلاسه کوي نیوز ویک ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملالۍ یوسفزۍ کیسې نړیوال د تعلیم په برخه کې د ګامونو پورته کولو لپاره هڅولی دي خو حکومتونه لا پکار دي چې دې لار کې موجود خنډونه لرې کړي د مرستندویه ادارو پر ځای په خپل رول غور وکړي نو بیا به الله په هغو ځایونو کې الکانو جنکو ته تعلیم ورکول کېدای شي چېرته چې د افغانستان شام او نایجیریا په شان حالات خراب وي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو په پاکستانی فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفی پروپاګاندا کیږي او پښتون د بې تعلیمه د مزاح یو کردار د ټرک ډرایور او تر دې چې د هم جنس باز خبدلې کیږي په دې اړه د فلمونو اداکارانو پښتانه لیکوالان سوای او د خپل همکار محمد عمران په دې راپور کې
په فلم کراچی سے لاہور کې یو شمیر داسې کلیپونه شته چې پکې پښتون د ټرک ډرایور او هم جنس باز خودلې شوې چې مثال یې سپدا ډول دی
وا ایکچولی خان صاحب ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو
یہ چوک رکھو ہے نا
خان صاحب یہ میرا دوست سیم ہے
وہ اس کا وال دیکھو اس کا گورا گورا گال دیکھو واو ہی اس کا چو خور کتا خوبصورت ہے
دغه شان په یو بل فلم دختر کې پښتون د زنانو سره ظلم کوونکې او د خپل روغې جوړې لپاره د 11 کلن ماشومې واده د 6 کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلې شوې په دې اړه د پښتو ډرامه لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو په روایاتو تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي هغه اوس فلمی شکل خپل کړي
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي دا شکل زمنګ نه خوخته نه دا شکل زمنګ دی بلکې دا شکل زمنګ جوړ کړی شوی دی دا شکل زمنګ چا جوړ کړی دی د دې په شا باندې یو دی ترخه حقیقتونه پراته دي او هر څوک په دې باندې پوه دی چې دا زمنګ دا شکل چا مسخ کړ
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي ولی اوس چې کوم گزارشو هغه ټول پښتون قام بدنامول دي باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي
اردو ڈرامو کے تو اردو فلموں کے پختون چې په کومه طریقه باندې په شیبه دی هغه د مزاح په شکل کې د هغه غلط اردو د هغه غلط کریکٹر د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول اوس چې د په کریکٹر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو مجموعي پختون کریکٹر ته نقصان رسوي
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وای چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه خي باید قوم ځان سم کی نو څوک به بیا زمونږ بد اړخونه په فلمونو کې نه پګوت کوي
سوال دا دے چې موږ د ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه، موږ دې نه ټیکېږو. دا خبره ښه ده، دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي چې دا غلط کار دی؟ په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمون کېږي، موږ ته بد خلک ګوري، اجتماعي طور باندې غور وکړي په دې باندې.
د کوټې څخه تعلق لرونکي لیکوال، هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر څه په شا یو خوا پیسه ده او بل اړخ ته کرکجنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپله ټولې نړۍ ته وښایي.
د فکر خبره دا ده، غم خبره دا ده چې پښتانه خبرې ډېرې زیاتې کوي، خو عملا ډېر کمزوره خلک دي. پکار دا ده چې پښتانه خپله دا کار شروع کړي، فلمونه هم جوړ کړي، لیکم وکړي. نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري، لږ سلف کریټیسزم وکړي او د خبرو په ځای عملا لږ کارونه شروع کړي، او مطلب یو مثال پیش کړي خلکو ته، دنیا ته چې مستی یو څه نه یو.
جمال شاه زیاتوي چې هر پښتون فنکار یا لیکوال ته په دې خبره فکر پکار دی چې څنګه کولای شي چې خپل پیژنګلو خپل کلتور ژوندی وساتي. خو د معاشي ګټې په خاطر دې کله هم د پښتون کلتور پر ضد کارونه ونه کی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د کرکټ لوبغاړی یونس خان په ټیسټ کرکټ کې په 8,325 رنزونو جوړولو د جاوید میاداد ریکارډ مات کړو او په ټیسټ کرکټ کې له ټولو زیات رنزونو جوړونکی پاکستانی لوبغاړی وګرځېدو. د نوموړي د کامیابۍ ته د کرکټ لوبو تجزیه کاران او د هغه ملګري څنګه ګوري؟ له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا راپور برابر کړی.
په ابوظبي کې روان ټیسټ کرکټ میچونو کې د برتانیې پر ضد لومړي ټیسټ میچ کې د پاکستان کرکټ لوبغاړي یونس خان د جاوید میاداد د 8,325 رنزونو په ریکارډ ماتولو 8,325 رنزونه جوړ کړل او دا شان یې د کرکټ په نړۍ کې یو بل اعزاز په خپل نوم کړو. له دې وړاندې جاوید میاداد په یو سل 40 میچونو کې 8,325 رنزونه، انضمام الحق په یو سل 40 میچونو کې 8,329 رنزونه ولو باندې ریکارډ جوړ کړی وو چې یونس خان یوازې په یو سل 2 میچونو کې دغه ریکارډ مات کړو. په مردان کې د یونس خان د کرکټ او مالت ملګری یاسر زیب مشال ریډیو ته وی که کرکټ بورډ ځوانانو ته موقع په لاس ورکړه، نو په خیبر پختونخوا او په خاص توګه په مردان کې د یونس خان پرنګ نور هم لوبغاړي شته.
جون جولای کې وجه زونه سافت ټریننګ اوی کو زه ویلی شم چې لکه اوی نن په کوم مقام باندې راغلی، بالکل پیور خپل مهنت باندې راغلی.
د لوبو تجزیه کاران وایي چې یونس خان کې ډیر صلاحیت موجود دی. په پیښور کې د لوبو شنون کې اجاز احمد مشال ریډیو ته وی
د یونس خان چې دی یو کنسیسټنت پرفارمر دی. که تاسو د ډومیسټک کرکټو ګورئ، فرست کلاس کرکټو ګورئ، نو یونس خان چې دی پای کې هم د ریکارډ او غزلې ډبل سنچریز جوړ کړی دی په پرفارمنس باندې پاکستان ټیم تراغو کې یو خو عادت ته چې هغه ریسپانسبلټي اخلي. لکه څنګه بچي محمد یوسف چې هغه با ریسپانسبلټي اغشتا ایز ا بیټسمن.
همدارس د پاکستان کرکټ بورډ په خوانی د گورننګ باډي غړي او د لوپو شنون کې امیر نواب په دې اړه مشال ریډیو ته وی
تاسو وګورئ چې په خیبر پښتونخوا کې په فاټا کې گراوندونه نشته، خو بیا حالات خراب دي. خو بیا هم دومره ټیلنټډ قوم دي چې تاسو وګورئ جنید خان ته وګورئ، نو بیا یاسر شاه ته وګورئ، دنیا ورلد نمبر 3 بیا یونس خان ته وګورئ، نو بیا عمر ګل تاسو په دې حوالے نور پلیئرز وګورئ. بل دې کې شک نشته پښتانه ټیلنټډ قوم دي، دې له موقع پکارې دې سره انصاف پکارې.
یاد دي چې د خپل وطن په لوبغاړو کې د ټیسټ کرکټ په میچونو کې له ټولو زیات رنزونه د هندستان لوبغاړي سچن ټلډولکر جوړ کړی دي چې شمېرې یې 15,921 ده. له دې وروسته د آسترېلیا ریکی پونټینګ د 13,378 رنزونو سره په ریکارډ دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساده خبرونې په دې سر ته رسی، خو دا غي نه مخکې د خبرونو لنډیز ته انیساج من لاو.
د پنجاب د ډیر غازی خان په تونسا سیمه کې نن په یو ځانمرګي برید کې وطن وجل شوی دی. د تونسا سیمې او پولیس چارواکي نن مشال لډیو ته ویل چې د حمله نن په هاشم چوک کې د مسلم لیگ نون د قومي سمله غړي امجد فاروق کوسا په دیره کې شوې ده. د پیښې سیمواري جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د خبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک سیب خان پر مشال ریډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي پلان تیار شوی دی او د دغو جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو قبلي سیمو بې کوره شوو خلکو په تګ بندیز دی. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي چې کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې کې هیڅ قسم بدلون نه مني او حکومت یې د ختیځي لارې پر ځای په مغربي لارې کار پیل کړي. دا خبره په نن د سینټ د غونډې پر مهال شوې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په ټوله صوبه کې به تاڼو ته د ښه نمونو یا ماډل ادارو بڼه ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي غړي پرویز الهي نن مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعلی له پرېکړې سره سم به په دې پولیس تاڼو کې جدید سهولتونه موجود وي. د پکتیکا په یحیا خیل ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلي او شپږ نور یې زخمیان کړي دي. د یحیا خیل ولسوال موسان مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه پر یو دکان کې د ځای پر ځای کول شوو چاودیدونکو توکو له وجې شوې ده. د ایران یو لړپوړي پارلماني غړي ویلي دي دا ثابته شوې ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د ایران له روس، شام او عراق سره همکاري کامیابه شوې ده. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې او د قومي امنیت مشر علاءالدین بروجردي دا خبرې د شام چارواکو سره نن د خبرو وړاندې په دمشق کې وکړې او د امریکا پوځ ویاند وایي چې امریکایي ځواکونو د عراق ځواکونو ته ډاډ ورکړی دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه د رمادي ښار بیا نیولو لپاره دي د عملیاتو اخیری مرحلې ته داخل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل اورېدو او د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه هم په دې سر ته رسیدلې. ما مجید بابر، انیس اجمل، تکنیکی همکار جانتن رامریز ته اجازه راکړئ. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاد، آباد او بریالي اوسئ.